خاله منو وقت مخیر افغانستان په وخت د شپې نه بجې شي تاسو آزادې رادیو ته غواګیست مخکې تر دې چې د خبرونو مطالب تلر شو خبرونه د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ترامپ د واک لیګ د ټیم راپور ورکړی چې دغو پخوانیو اوسنیو جګپړو امریکایي پوځي افسرانو لس ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بې ترتیبه وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې دا وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کېدای شي او که نه. NBC نیوز تلویزیونی چینل د یکشنبې د ورځې راپور له مخې د ترامپ ټیم په 2020 کال کې له افغانستان د وتلو د څېړنې لپاره د یو کس د یو کمیسیون په جوړولو غوره کوي. دغه هڅه په هغو کسانو تمرکز وکړي چې د پرېکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم داخل وو. دا ټیم به د تخلیې د عملي کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي. د راپور له مخې دا معلومات امریکایي چارواکي او لیبی بلې سرچینې چې له موضوع خبرو ترلاسه شوې دي. د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ سازمان وایي په ایرات ولایت کې پر تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغېزمنوي. د سازمان پرون پیوه خبر پانه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پانه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست غړي په ایرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبرالان نه پرېږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي. یوه زلزله چې شدت یې در اختر په کچه 4.4 درجه و نن د افغانستان شمال ختیځې سیمې ولړزولې. د ډیسکوري والګینو په نوم زلزله سنجونې ادارې پر خپل ویبپاڼې لیکلي چې دا زلزله نن سهار وختي په 4:19 وشو. مرکز د فیض آباد د ختیځ په 2.8 کیلومتره کې تر ځمکې څه کم 98 کیلومتره لاندې و. د دې زلزلې له کبله د سر او مال د احتمالي تاوانونو په اړه تر اوسه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. د کرکټ درې اړخیزو سیالیو په دوام کې ټاکل شوې ده چې د افغانستان او متحده عربي اماراتو تر 3 کلونو کشري لوبډلې سبا دوشنبه مخامخ شي. افغانستان خپله لومړۍ مسابقه له پاکستان څخه د 3 منډو په توپیر ګټلې او پاکستان بیا متحده عربي اماراتو ته په 10 وکټونو ماته ورکړې ده. د افغانستان متحده عربي اماراتو او پاکستان په دې سیالیو کې هره لوبډله باید 2 ځلې له یو بل سره مخامخ شي. د افغانستان او پاکستان تر 3 کلونو د کشري لوبډلې دوهمه سیالي به د چهارشنبې په ورځ د نومبر پښولما بي تاسو لیدو ته تر بیماراتو په ګروپ ته تر سره کیږي. روسي خبرم دا چې د غزي په بیت لایحه کې طبي کارکونکو کې ریټرز خبري اجنسا ویل چې پر یوې چوپړیز ودانۍ د اسرائیل په عمله کې لزګونه فلسطینیان ته مرګ ژوبله وخت ده. تورسه څرګندونه ده چې دقیقا سوتانو مجل شوې دي خو د فلسطین د ملکی اسرائیلي حالات اداره وایي چې شاوخوا بیتنه په دې ودانۍ کې وسیدل. اسرائیل په دې اړه تورسه سند ویلي. ازادي رادیو پینټرنټ کې په ازادي.com کې اوریدلی شئ. له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو د ترامپ دریز اتصاد خبرونه کې به جزئیات درکړو. دغه میرمنې په ژوند به هم پوښي چې د 14 کسیزې کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده.
وه ما ته دا په غاړه ده خپل مرستیا مې ویره ده قسم در ته بګنې نو د شپه تېره کړې د مې دې د ګولو مخ نه نه اوړي.
او کونړ کې د لرګو بې مخ په لوړېدو دي.
په کونړ کې په خوا شې ده ما په خپل شې د سوخت لرګي په اغستل په 2500 روپۍ باندې منو ولې اوس وخت کې ده 100 افغانۍ ته من رسیدلې.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په جنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي په افغانستان کې خپل سرینې نیونې پراخې دي او قربانیان د بیرته ستنېدو ځای لري. یا دفتر په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د خپل سری توقیف په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی. نور جزئیات د سره ککړه پر راپور کې.
په جنوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان دایمي استازولۍ او سفارتوي د خپل سری نیونې په اړه د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر د کاري ډلې په ناسته کې ګډون کړی. یا دفتر د نومبر په 14 په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا کاري ډله د افغانستان په تیر وضعیت لپاره یو مهم میکانیزم دی چیرې چې خپل سری نیونې پکې پراخې دي او قربانیان د ستنېدو لپاره ځای نه لري. خو دا چې دا ناسته کله ترسره شوه او پر کومو موضوعاتو پرې بحث شوی و نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د لحال لپاره مو په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې د افغانستان افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد اندیشه او د دې استازولۍ سلاکار او د بشري حقوقو برخې مسول محب الله طیب وپوښت، خو دوی د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په ورته وخت کې هغه کسان چې مخکې د طالبانو لخوا په بېلابېلو پلمو په خپل سري ډول نیول شوي دي وایي چې لا هم د ویرې او ناامنۍ احساس لري. د کابل اوسیدونکي چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي
در مجموع زندان طالب ترس و وحشت خاص خود داره.
په ټوله کې د طالبانو زندان ډیره ویره لري. دوی سخت شکنجه کوي او کله چې څوک له زندانه ووزي تل ویره او وحشت لري. زه خپله نسم کولای په آزاد ډول فعالیت وکړم او چیرته ولاړه سم. امنیتي ستونزې مې هر ورځ زیاتېږي او د دې توان هم نه لرم چې هیواد پرېږدم.
نمیتونم، هزینه ای هم ندارم که کشور را ترک کنم.
یو بل کس چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د خپلو فعالیتونو له امله د طالبانو لخوا نیول شوی و او دا هم نه غواړي د ورته ستونزې له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
تقریبا یک هفته در بازداشت بودم، یک هفته که بودم تقریبا بود که جاهای ما را
شاوخوای و ونی په بند کې وم. تقریبا ونی که به هم زما ځای بدله و چې څوک می پیدا نکړي. پولیسه چې خوشی هم شوم زبې غواخلم چې باید فعالیتونه می ودروم. زب کله هم په وی سیمه او کله په بل کې وم، ځای به می بدله و کنه بیرته یې ولم.
یعنی جاهای خود تغییر می دادم، اگر تغییر نمی دادم دوباره منو بازداشت میکرد.
د طالبانو لخوا دغه نیول شوي کسان د ملګرو ملتونو له سازمان او نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د دوی ملاتړ وکړي او په افغانستان کې د خپل سري نیونو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو حکومت له بیا واکمنېدو وروسته دوی ډېر شمېر خبریالان، د دې جمهوري نظام کارکوونکي، معترضې مېرمنې، د مدني ټولنې فعالان او یو شمېر نور په خپل سري ډول نیولي چې ځینې خوشي شوي او ځینې لا هم د طالبانو په زندان کې دي. تر دې مخکې د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم د طالبانو حکومت لخوا خپل سري نیونو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو حکومت یې غوښتي چې خپل سري نیونې دې ودروي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم احتمالي محکمو ته له افغانستان د امریکا د وتلو په بهیر کې د ښکېلو امریکایي لوړپوړو پوځیانو چارواکو د نومبر لس ترتیبولو کار پیل کړی دی. نور جزئیات یې په دې راپور کې ورو.
د متحده ایالاتو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د واک لیک ټیم احتمالي محاکمو ته د هغو اوسنیو او پخوانیو امریکایي چارواکو او پوځیانو د لیستونو ترتیبولو خبره کړې چې په خبره یې له افغانستانه په غیر مسؤلانه وتلو کې په مستقیمه توګه ښکېل و. امریکایي رسنۍ ان بی سی نیوز د یکشنبې په ورځ د نومبر په 18 د ټرمپ د واک د لیک د ځینو هغو سرچینو په حواله چې په ټکو یې د دغه پلان په عملي کولو کې ښکېل دي راپور ورکړی چې دوی د هغو امریکایي پوځیانو لیستونه برابر او محاکمو تسپاری چې په 2021 کال کې د اګست په 15 له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په بهیر او په دیلار کې په ګډوډیو کې په مستقیمه توګه لاس درلود. د ان بی سی نیوز د راپور له مخې د ټرمپ د واک لیک ټیم د سرچینو دا هم ویلي چې دوی د دې پلان په پلي کولو کې خورا جدي او په دیلاټه کې دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو ټول بهیر د معلوماتو راټولولو او د غوښکېلو چارواکو او پوځیانو د کړنو په اړه د پلټنو ځانګړی کمیسیون جوړ کړي. سرچینو ویلي چې د دې پلان د پلي کولو د هڅو په رهبرۍ کې له مخدره توکو سره د مبارزې لپاره د امریکا د دفاع وزارت پخوانی مرستیال میټ فیلین هم مرسته کوي. خو دوه ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت مرستیالې ویاندې سبرینا سنگ رسنیو ته وویل چې لا عملا په دې اړه له پینټاګون سره څه نه دي شریک شوي او نه کوم تحقیق سوی دی. د راپورونو وروسته له هغې دي چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نوومبر په لومړۍ نیټه د خپلو انتخاباتي کمپاینونو په ترڅ کې په یو وینا کې اعلان وکړ چې د ده د بریا په صورت کې د لوړې په ورځ له غرمې مخکې باید د ده پر میز د ټولو هغو امریکایي جنرالانو استعفا ورسېدلې وي چې په خبره یې له افغانستانه د ناورین زیږوونکي وتلو په بهیر کې ښکېل و. تر دې وړاندې هم ډیرو امریکایي چارواکو چې ډیری یې د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي دي او ځینو سیاستوالو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو په ترڅ کې د ګډوډیو کابل هوایي ډګر کې د 13 امریکایي سرتیرو د وزل کېدو او د افغانستان د تیر جمهوري نظام د سقوط له امله د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایډن او د هغه اداره پړبللې دي. خو بایډن تل له خپلې دې پرېکړې دفاع کړې او ویلي دي چې امریکا ته د ضرر رسوونکو پر وړاندې د اقدام لپاره اړتیا نسته چې خپل اسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. بایډن وړاندې په خپلو ویناوو کې ویلي چې دوی په یو بېساري اقدام کې تر یو سلو شل زره ډیر افغانان چې تیر شل کاله یې د امریکا سره په بیلابیلو برخو کې همکاري کړې وه دغه هیواد ته ور انتقال کړي دي. د امریکا د ولسمشریزو انتخاباتو ماتې سوي نوماندې کاملا هریس چې د بایډن مرستیاله هم ده له خپل سیال ډونالډ ټرمپ سره په یوه مناظره کې د بایډن له دې پرېکړې دفاع کړې وه او ویلي دي چې دا له بایډن سره په دې پرېکړه کې همغږي وه، خو برعکس یې ټرمپ له دې عمله وننګاوه چې له طالبانو سره یې د دوحې تړون لاسلیک کړی دی. د امریکا د استازو جرګې پخواني غړي سیاستوال او د جمهوري غوښتونکو ګوند غړي پیټر میجر هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د ټرمپ دا اقدام مهم بولي او وایي چې باید دا پلان زر تر زره عملي سي. ښاغلی میجر د یکشنبې په ورځ وویل
The Trump administration should absolutely conduct a rigorous and thorough investigation.
د ټرمپ اداره باید بشپړه کار او عادلانه پلټنه وکړي چې څنګه په 2021 کال کې په افغانستان کې د وترو چارې داسې له ناورینه ډکې شوې. حقیقت دا دی چې مسولیت ولسمشر بایدن او د هغه سپینې ماڼۍ ته راجی کیږي چې له افغانستانه یې په چټکه د وتلو امر وکړ. دا راز د بهرنیو چارو وزارت ته مسولیت متوجه دی چې د سقوط په مهال یې د غیر جنګي تخلیې چارې په غاړه لرلې.
خو د نړیوالو چارو افغان پوهان له دې ډلې انتظار خادم بیا وایي
لومړی سپینې ماڼۍ ته باید ټرمپ او د ټرمپ ټیم لاړ شي او د جنوبي آسیا په اړه باندې باید خپل ستراتیژي وړاندې کړي. له هغه وروسته د هغه محتوا په بنیاد باندې به سړی ویلی شي چې پر افغانستان او په سیمه یې تاثیرات څه دي.
له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل د قطر د سولې هوکړه لیک مهمه برخه وه چې د 2020 کال د فبروري په 9مه د ډونالډ ټرمپ د لومړۍ دورې ولسمشرۍ پر مهال او د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر ترمنځ لاسلیک سوه. د 2020 کال د اګست په 15مه په افغانستان کې تیر جمهوري حکومت سقوط وکړ او د همدې میاشتې په پای کې د جو بایډن د ولسمشرۍ پر مهال امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سره مفتش ادارې سیګار مخکې په یو راپور کې ویلي و چې د ټرمپ او بایډن ادارو پریکړې د افغانستان د جمهوري حکومت او امنیتي او دفاعي ځواکونو د پاوز د منځتللو لامل سوي دي. د ټرمپ او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون نور مهم ټکي چې د زلمی خلیلزاد لخوا یاد سوي و او ویلي و چې دواړه لورې په عمل کېدو مکلف دي د ترهګرۍ پر وړاندې د طالبانو مبارزه بین الافغاني خبرې اترې او دائمي اور باندې و.
ازادي راډیو تلویزیون ساتل تاسو سره ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ژمي موسم مخ په بدلېدو ده، یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د ژمي لپاره د سون هیڅ ډول توکي نه لري. زموږ همکار په کابل کې له یوې داسې مېرمنې سره خبرې کړې چې د 20 کسیزې کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده.
شپېته کلنه زربیبي وایي د ژوند ناخوالو داسې په مخه کړې چې له دې ګردابه د وتلو هېڅ لار نه ده ورمعلوم. دا چې د کابل په ختیځ سیمه پل چرخي کې اوسېږي خپله هم کونډه ده او د دوه نورو کونډو په ګډون چې یوه یې بند او بله یې د زوی مېرمن ده د 14 کسیزې کورنۍ سرپرستي ور په غاړه ده. زربیبي وایي په ځمکه د سر سویری نه لري او په اسمان ستوری او په دومره لوی شمېر د کورنۍ غړي د ژوند له سختیو سره مبارزه کوي. وایي نارینه اولاد ترې الله واخیستو او اوس ورته د هغه کونډ او ماشومان هم ورپاتې دي.
زربیبی
چې د پکتیا اصلي اوسیدونکي د وایي په خپل کلی کې د استوګنې هیڅ ځای نه لري. دا وایي د ژمي پر راتګ چې هیڅ ډول تیاری نه ورته لري حیرانه ده چې څه به کوي. لیوی خو د ماشومانو ناروغي او لبل خو په کور کې د سون توکو نه درلودل هغه څه دي چې په خبرې د ژمي په موسم کې به له سخت او سونځو سره مخ کړي.
نو خو لا دې سره ورور ډیر ګډ وای د شاله توکي چې دې فند په کور کې واره یې تمان را خو دې کور کې یاد اچي په تنګړي برخونه را باندې کټ کړي دي. ولا د احر شاریا نیو ګل بخاري نه لرو لړګای نه لرو کریا دره باندې لونی سوي کور کې چې خرچان اسده.
زربیبی وای د مرستې د ترلاسه کولو لپاره د بیلابیلو طالب چارواکو دروازې ټکولي، خو تر اوسه هیڅ ډول مرسته نه ده ترلاسه کړې. دا په داسې حال کې ده چې واک ته د طالبانو تر بیا ځلې رسیدو وروسته په افغانستان کې فقر او بېوزلي زیاته شوې. څو ورځې وړاندې د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت مرستیال مولوي صدراعظم په چین کې د فقر کمولو او کرنې پرمختګ نړیوال کانفرانس د وینا پر مهال له نړیوالو غوښتي وو چې که غواړي په نړۍ کې بېوزلي ختمه کړي، نو غوره ده چې پایلې له افغانستانه وکړي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د اکتوبر په 20مه په یو راپور کې ویلي وو چې دا مهال په ټول افغانستان کې له 30 میلیونو ډیر خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. که څه هم د طالبانو د حکومت د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویان فیصل خاموش پرون په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي چې دغه وزارت په تیرو 15 میاشتو کې 10 میلیارده او 490 میلیون افغانۍ په یتیمانو، معلولینو او کونډو ویشلي، خو د زربیبي په شان سلګونه او آن زرګونه کورنۍ لا هم شته چې هیڅ ډول مرستې نه ده ترلاسه کړې او د راتلونکي ژمي موسم ته سر له اوسه حیران دي چې څنګه به تیریږي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
یشمیر افغان نابینایان وایي چې باید له دوی څخه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د کانکور اختصاصي ازموینه مخسل سي. دوی تازه دغه غوښتنه په برخ ولایت کې د محصل د نړیوال ورځې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې کې کړې دي. تفصیلي راپور کې ورو.
یشمیر افغان نابینایان وایي چې د درسي موادو او مسلکي استادانو د نشټوالي لکبله په هنتونونو ته د ورتګ لازمینه پاتې دي. دوی پرون شنبه د نومبر 14مه د بلخ ولایت په مزار شریف ښار کې د محصل د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل چې د امکاناتو د نشټوالي له کبله اړ دي چې د نابینایانو په اختصاصي کانکور کې د ګډون لپاره کابل ته لاړ شي. د نابیناو د حقونو د خوندیتوب یو فعال سید محمد یزدان پرست په دغه ناسته کې وویل چې باید له نابیناو او ناشناوایانو د افغانستان په ټولو ولایتونو کې کانکور ازموینې واخیستل شي.
در آزمون ولایتی ورود
تو پانتون لپاره د استادانو په ولایتي ازموینه کې باید هغه استادان هم ګډون وکړي چې په بریل خط یعنی د نابیناو ځانګړي لیکدود او د نابیناو په ځانګړي اشاروي ژبه بلد وي. څو موږ د نابیناو او نشنوایانو فارغ شوي محصلین هم ولرو. کله چې یو نابینا او نشنوا دوه لس کاله د ښوونځي زده کړې پای ته رسوي، د ځانګړو استادانو د نشتوالي له کبله د کانکور په ازموینه کې ګډون نشي کولای.
د کابل ښار اوسیدونکی جمشید چې سترګې د ماین چاودنې له یوې پیښې وروسته اوس لید نه لري، ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د دوی د زده کړو او کار برخو ته هیڅ پام نه دی کړی.
از زمانی که گروه فعلی یاد
له هغې رئیس چې اوسنی حکومت واک ته رسېدلی، له بد مرغه دوی معلولیت لرونکو کسانو په ځانګړې توګه نابینا و سره هیڅ ډول مرستې نه دي کړې. دوی باید د کانکور په ازموینه کې برخه واخلي.
باید اشتراک داشته باشند در امتحان کانکور.
په بلخ کې د نابیناو له لوري د اختصاصي کانکور د ازموینې غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې یو شمېر نابینا افغان نجونې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خلاصېدو غوښتنه کوي. د کابل ښار اوسیدونکي جینا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نن د محصل نړیوال ورځ ده. کله چې په دې اړه پوه شوم نو له سترګې مې اوښکې راغلې، ځکه موږ نسو کولای خپلو زده کړو ته دوام ورکړو او د ښوونځیو او پوهنتون دروازې راباندې تړلې دي.
د طالبانو تر کنټرول لاندې د کانکور ازموینو ملي ادارې د کانکور ازموینې لپاره د ګډونوالو لومړیکنه پیل کړې او دغه لړۍ به د جدید میاشتې تر 1:30 دوام وکړي. د نابیناو د معلوماتو له مخې یاده اداره هر کال د لوړو زده کړو د دوام لپاره له نابیناو کسانو د اختصاصي کانکور ازموینې اخلي. د طالبانو حکومت د کانکور ازموینو ملي ادارې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ علي کمشنرۍ د روان کال د جولای په میاشت کې د یو راپور له مخې ویلي و چې دا مهال په افغانستان کې 450,000 نابینایان شته او 1.5 میلیونه کسان د سترګو د لید له ډول ډول ستونزو سره مخامخ دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره په خپل وروستۍ رسمي کتنه کې ټینګار وکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرو اترو د پام ضروري دی تر څو سیالي د شخړې پر لور ونه خوېږي. نور تفصیلي پر راپور کې.
د سپین مړۍ د خبر پاڼې لمخې بایدن په خپلو څرګندونو کې د دوړو هیوادونو د خبرو اترو اوږدې سابقې ته په اشاره وویل د خبرې د ناسمو محاسبو مخه نیسي او ډاډ ورکوي چې سیالي د شخړې په لور نه سي. ولسمشر بایدن زیاته کړه په تیرو څلورو کلونو کې دوی تل سره همغږی نه وو خو د دوی خبرې اترې تل رښتینی او روښانه وې. په ورته وخت کې د چین ولسمشر شی جینګ پینګ د دې خبرو په پیل کې د دواړو هیوادونو په څلور کلونو اړیکو تبصره وکړه او ویل چې دې اړیکو سره لدې چې لوړې ژورې لرلې خو باثباته او له ګټورو خبرو او همکارۍ سره ملې وې. دواړو مشرانو له خپلو علني څرګندونو وروسته په خپل منځ کې غیر علني خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان په وینا بایدن د چین د ناعادلانه اقتصادي اقداماتو او د جنوبي سمندرګي د مسایلو په اړه خپلې اندېښنې وړاندې کړې. ټاکل شوی دی چې د چین او امریکا د مشرانو له دې کتنې شاوخوا دوې میاشتې وروسته ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه کار پیل کړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د چینایي تولیداتو په وړاندې به سختې تعرفې وضع کړي. شی جینګ پینګ له جو بایدن سره په خپلو خبرو کې ټینګار وکاوه چې د چین لپاره له امریکا سره د باثباته سالمو او ټینګو اړیکو د ساتلو هدف نه دی بدل شوی. هغه پرته له دې چې د ټرمپ نوم واخلي وویل چین د امریکا له نوي حکومت سره د اړیکو ساتلو، د همکارۍ زیاتولو او د اختلافاتو د مدیریت لپاره همکارۍ ته چمتو دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل انتخاباتي مبارزه کې ویلي و چې د لومړی امریکا پالیسۍ په چوکاټ کې به د چینایي توکو په وارداتو 15% تعرفې وضع کړي. دا ژمنه د چین له مخالفت او انتقاد سره مخامخ شوې وه. ټرمپ د خپلې کابینې لپاره هغه کسان غوره کړي چې د رویټرز د راپور له مخې د چین سخت منتقدان دي، لکه د بهرنیو چارو وزارت لپاره مارکو روبیو او د ملي امنیت د سلاکار په توګه مایک والز. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور له مخې ګڼ امریکایي شرکتونه لکه نایکی او واربي پارکر په چین کې د خپلو سرچینو د بدیل په لټه کې دي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان ویلي چې د بایدن د ادارې چارواکي به د ټرمپ ټیم ته دا خبره ورسوي چې د هغوی د بهرني سیاست اصلي ننګونه به احتمالا له چین سره د سختې سیالۍ مدیریت وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د کونړ مرکز صدابات او نورو اروارو سیمو اوسیدونکو وایي د جمیر رسیدو سره د سوان توکو په ځنګړي ډول د لرګي بای مخ په لوړې دوه ورسوک نشي کولای چې خپل کورونو ګرمول لپاره په بازار کې لرګي بخلي. نور تفصيل په دې راپور کې ورو.
د صدابات اوسیدونکو ګل محمد ازادي رادیو ته ویل هر ورځ له غرانی سیمو په لرګي بار موټری راوځي او د جلال آباد په لور رواني وي چې دې کار په کونړ کې د سوند لرګیو بې لوړې کړي او خستلې د دوی لباسه وتلې دي.
په نور وختونو کې به د لرګو قیمت ارزانه به پیدا کېدل. په دې وروسته کې موږ ګورو دغه ډک ډک موټران چې دي ایستک وزي په غریب خلک یو پیسې دومره نه لرو چې مطلب موږ خبره کورون ته د خریداري وکړو. خلک تشویقیږي چې لرګي قیمته کې د زوی زیاته نور لرګي وای د راتلونکي کال لپاره.
محمد یعقوب خان وای پوخا به 50 کیلو من لرګي په 225 افغانۍ وخستل خو سی بیا تر 800 افغانۍ ورسېدلې ده.
په کونړ کې پوخا شته ما په خپل شې د سوخت لرګي په خستل په 250 روپۍ باندې منو ولې اوس وخت کې ده 200 افغانۍ ته من رسېدلې دي. ظاهر ول کې چې موږ ځړې لرګي وړو او ور سړی کوشش کوي چې یو کوټه قطه کې یو ونه قطه کې د یو معمولی یو کورنۍ د انکم لاسته راوړلو لپاره د افغانستان بنیادی تاوان کیږي.
کونړیان وای که څه هم چې په ولایت کې د پوخا په پرتله تر ډیره د نخترو ځنګل وهل بند شوي خو د څېړې ونې پریمانه وهل کیږي او کومو ځایونو ته چې پوخا همدی ونو ښکلا ورکړې وه هغه اوس په سپیرو غونډیو بدلې شوې دي. ولسونه دې خبرې اندېښمن کړي چې که د سوند لرګیو لیږد او د بیو لوړوالی همداسې دوام وکړي نو په لوی لاس په خلک د نورو ځنګلونو وهلو ته وهڅول شي. د دوی په وینا چې ځنګلونه وهل او د زرغونو ساحو ختمول د اقلیم بدلون او په چاپیریال د بدو اغیزو پریوتو مهم سبب دی. ځایي اوسیدونکي زیاتوي د شنو ساحو د لمنځه تللو سره هوا ککړیږي، ناروغۍ زیاتیږي، د واورو او بارانونو اورښت اندازه کمیږي، واوره زر ویلې کیږي تر ځمکه لاندې اوبو کچه ټیټیږي، د سیلابونو شدت او تخریب زیاتیږي، نو حکومت او ولس ته پکار دي چې د ځنګلونو وهلو مخنیوی وکړي او کوم ځنګلونه چې وهل شوي هغه بیرته احیا کړي. باز محمد:
انسانان چې په کلو باندې کې اوسېږي د سیلابونو سره مخامخ دي، هغه د خاورو لاندې کېږي، دا ځنګلونه ول کېږي، دا شنې ساحې ول کېږي. دا تنه د هغه ساحې لپاره تاوان نه بلکې د ټول کونړ لپاره دا ضرر دی او په محیط زیست باندې ډېر سخت تاثیر کوي. او څېړو ونې د موټر کې وینه مډه کې وشنې، دته پښتنه کوم چې ظالمانو دا ولې هغه بوټی چې زما ښکلا خرابوي، زما محیط خرابوي، زما آب و هوا خرابېږي، په هغه باندې هغه بوټونه باید استفاده ونه شي، نه ځنګل ته متوجه وي، نه د کور کلي په خوا شا کې
د دې راپور تر خپرېدو پورې د کونړ کرنې او مالدارۍ چارو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې د ځنګل ساتنې شنه قطعه جوړه شوې او هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې ځنګل ووهي، او همداراز د وهل شوي ځنګل د بیا رغونې هڅې کوي. په کونړ کې خلک د سون لرګیو د نرخونو لوړوالی او نور ولایتونو ته له انتقال په داسې حال کې شکایت کوي چې د کابل په ګډون د ډېرې سیمو اوسېدونکو د بیروزګارۍ او اقتصادي ستونزو شتون په وجه د ژمي پیل کېدو او په غرونو د واورو پریوتو سره ګڼو ستونزو سره مخ دي، او هر یو سره یې همدا غم دی چې په ژمي کې به د خونو او کورنیو د ګرم ساتلو لپاره د سون توکي له کومه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. دیوران کرخی سره خوا کې د ګربز ولسوالۍ د ژورې سیمې اوسیدونکي وایي چې د ژراندو له ډېرې یو اسانتیاو بې برخې پاتې شوې دي. نور حال د نجیب لال خیل په راپور کې اورو.
د خوست د ګربزو سرحدي ولسوالۍ د لرې پرتې سیمې ژورې، ځوان شورا، خرقۍ، کڅکۍ، سنځلي او شودې ککړیو اوسېدونکو وایي چې د دوی د سیمې رغونې او د خلکو لپاره هغه د ژوند د اړینو اسانتیاو برابرولو ته پام نه دی شوی. دوی وایي دې حالت نه یوازې د دوی سیمه له پرمختګونو بې برخې پاتې کړي، بلکې د خلکو ژوند هم له ستونزو سره مخامخ دی. په ژوره کې یو ځایي مشر محمد جمیل مشال راډیو ته وویل:
بستا په غرینه کې چې نه دي خو به واسای د واجه میر د څلې بنستا کچینا ستاره څنګه خو د بواسای د واجه چې کوم دی میر بنستا دا ټول به تر بچای چې کوم دوی میر سره کومه کته نه ده شوای.
د ګوربزو د جوړې سیمې او د دې زاید نګدی کلی اوسیدونکو چې د خیبر پختونخوا د میرانشاه سره په څنګ کې اوسېږي، روغتیايي خدماتو او دوا درملو ته هم لاسرسي نه لري. د یاد سیمې یو اوسیدونکو ګل نایب خان وایي دوی اړ دي چې په همدې اوګداو خرابلاره خپل ناروغان خوست خار ته ورسوي.
وند کلی چې څومره ته حساب کې دغه کلی کې به کلینیک غانشته دا میر ولسوالۍ ته درېمي یا مرکز ته درېمي ولایت ته درې درې نیمه ګمټه ګاډي زال دای د تو سخپل ولدل بدل یار کی کچل یار دو خلک ته ډیر زیات مشکل دی، دغه نه ډیر زیات تکلیف دی.
لومړنۍ یوزدکړو ته د خلکو لاسرسي د اوس وخت له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي، خو د ژوري او شاو خاصمو ماشومان لزدکړو هم پاتې دي او نالوستي لویږي. د ژورې نږدې د ځوان شورا کړي اوسیدونکو شالید ویل:
موږ د حکومت نه دا غوښتنه ده چې میش کدی افغانستان د ملک د خوري باید میش د زر 1500 مشومون نه د دستریږي چې د مقصد خپل نوم نشي لیکلای، د سواد ستر شي د خو ملک ته لوی نقصان دی.
د ژور شاو خاصمی لوی کڅ او پریمانه زمکی لري، خو اوسیدونکو د خپل زمکو د اوبو لپاره دوامدار اوبه نه لري. یو تنځای اوسیدونکو عبد الله په دی اړوایي:
او ډیر ستر کسینا لري په زرینه جربم زک لري، او به وغرای زای بشتا خو دیم ته میش ډیر ضرورت دی. کډیم چیرې میش ولري او بیا میش تا علاقاته ډیره پیدا حاصل شي.
بلوی ته زوی چارواکی د ګربز ولسوالۍ د ژورې د سیمې او د ځای ته د نږدې کلیو د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې پر ځای بولیا وایي چې د دوی اړتیاوې به تر اړوندو ادارو ورسوي. د فرمانونو او حکمونو د تعقیب او نظارت ادارې ځایي مشر لال محمد ګوهر وایي:
موږ هم د یو مسؤل په صفت باندې انشاءالله خپل مشرانو ته غږ رسوو، د ولایت له ادارې سره یې شریکو، ان تر مرکز پورې به دا غږ رسوو چې له دې خلکو سره چې څومره کولای شي همکاري باید وکړل شي، مکتبونه ورته برابر شي، تعلیمی سلسله ورته زیاته شي.
یاد دیوی د ژوري او نګدي کړیو د اوسیدونکو پشان د خوست په صبرې او تریزې او باک مساخیل او قلندر او سپيري ولسوالۍ کې هم غني داسې سمشته چې اوسیدونکو د ژوند لومړنۍ او ارتیاو به برخي دي او له دې کبله لشته ستونزو کړیږي.
د زهر کاروان خبرونه دلته هم له روخ طرق وړاندې خبرونه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د واک لیک ټیم راپور ورکړی چې د غو پخوانی او اوسنی جګپور امریکایي پوځي افسرانو لست ترتیبوي چې له افغانستان څخه په بې ترتیبه وتلو کې مستقیمه برخه لرله. د دې کار هدف دا دی چې د وڅېړي آیا دوی په پوځي محکمه کې محکمه کېدای شي او کنه. ان بی سی نیوز ټلویزیونی چینل د یکشنبې د ورځې د راپور له مخې د ټرامپ ټیم په 2023 کال کې له افغانستان د وتلو د څېړنې لپاره د یو کمیسیون پر جوړولو غور کوي. دغه هڅه به په هغو کسانو تمرکز وکړي چې د پریکړو د غوره کولو په بهیر کې مستقیم دخیل وو. دا ټیم به د تخلیه د عملی کولو څرنګوالی وڅېړي او دا به معلومه کړي چې آیا د پاوز مشران د خیانت په شمول له کومو تورونو سره مخامخ کیږي. تر راپور له مخې دا معلومات لیبا امریکایي چارواکي او لیبي بلې سرچینې چې له موضوع خبره وه ترلاسه شوې دي. د افغانستان د خبر اعلانو د ملاتړ سازمان وایي په هرات ولایت کې پر تصویر اخیستلو د طالبانو بندیز نه یوازې د رسنیو ازادي بلکې د ولس اساسي حقونه هم اغېزمنوي. د سازمان پرون په یو خبر پڼه کې له طالبانو غوښتي چې دا ډول بندیزونه پای ته ورسوي او د رسنیو خپلواکۍ ته درناوی وکړي. په خبر پڼه کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست غړي په هرات کې په رسمي او غیر رسمي غونډو کې خبر اعلان پریږدي چې د طالب چارواکو عکسونه واخلي.
د زهرو کاروان
د زهرو رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیو نیخ پرونی ته مرابولم. د زهرو کاروان د دیو نی په خبرونه کې بووري چې تحلیلگران وای ملګرو ملتونو د افغانستان د نشئ موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
گزارش مطابق اصولی که باید تهیه شوه صورت نگرفت.
در راپور چې باید د کوم اصولو لمخه چمتو شوی وای نه ده چمتو شوی. په تیر بیا د ملګرو ملتونو د وروستي دریو کلونو راپورونه خو به خیر او خانه نه دي.
یو بل راپور کې به ووري چې ځایی چارواکي وای له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې متادین ډیر شوی دي.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم که زه په ایران کې زیږیدلیم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوشړلم، 14 کاله کېږي چې معتاد سوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ظاهر په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له امله د پښتورګو ناروغي راته پیدا شوې ده.
اول ځل مې د یو انډیوال سره ول په چرس مې جوړ سره ول ما په سترګو تیار شو. اچ تیار شو ذاتي مې سر مې تاوېده، ډوډۍ مې پکې ډېره وخوړه، خوب هم راوسته ذاتي ما د راز داخل مزه وکړه. ذاتي بعد هم غما شروع کړې، بیا مې نه دي پرېښته. روز د ورځې به مې 5 او 4 سیګریتي وهل.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې لسکلن سراج د خپلې بېوزله کورنۍ مشر دی او د کور نفقه یې پر غاړه ده. سراج یوه ورځ د کار لپاره وځي چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کېږي. دا چې د سراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کېږي دا به په ډرامه کې واورو.
سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خور ستړی مشه؟
خیر سي، ته هم ستړی مشه.
خور دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلان مې کور ته نه راځي. غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له اعلی ساته.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. له نشئ موادو سره د مبارزې کارپوهان په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشئ موادو د تولید د څرنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو وروستي راپور ته ګوته نیسي او هغه نیمګړی بولي. که څه هم ملګرو ملتونو منلی چې 3 کاله پرله پسې یې د سټلایټ یا سپوږمکۍ په واسطه د کوکنارو د کښت سروې کړې ده، خو له نشئ موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې له فزیکی حضور پرته د سپوږمکۍ د عکسونو له مخې سروې نیمګړی او د ملګرو ملتونو د نړیوالو ژمنو او مسؤلیتونو خلاف ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت اندازې په اړه یوه اونۍ مخکې یو راپور خپور کړ، خو د دې سازمان د مخکنیو راپورونو خلاف چې د کوکنارو کښت، تولید او ټول نشي مواد به په پام کې نیول کېدل، د دې سازمان په وروستي راپور کې یوازې د کوکنارو د کښت وضعیت څېړل شوی دی. په 1988 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو ترمنځ د تړون پر بنسټ ملګري ملتونو مسؤلیت لري چې په خپلو غړو هیوادونو کې د نشي بوټو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال څارنه وکړي او په دې برخه کې راپورونه چمتو کړي. د نشي موادو سره د مبارزې معینیت د سروې او پالیسي پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې د ملګرو ملتونو دا راپور د نړیوالو ژمنو خلاف دی او تخنیکي نیمګړتیاوې هم لري.
گزارش مطابق هم اصولی که باید تهیه شوه صورت نگرفت.
در راپور چه باید د کومو اصولو لمخې چمتو شوای وای نه چمتو شوه. په تیره بیا د ملګرو ملتونو د وروستۍ دریو کلونو راپورونه خو بیخي روښانه نه دي. په روان کال کې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې کوکنار کرل شوي او سږکال په داسې سیمو کې کرل شوي وو چې هلته موټر نشي ورتلای. تر 1998 کال وروسته دا لومړی ځل دی چې راپور په څو پړاوونو کې خپرېږي. د دې راپور راتلونکی پړاو د تریاکو د تولید په اړه دی، بل پړاو به د یا وروسته پړاو به هم د متادینو پاړه وي. په دې ترتیب غواړي راپور په څو پړاوونو کې خپور کړي چې جالب ښکاره شي او دوی څو پروژې ولري.
د تیرو درو کالو په لړ کې سږ کال هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه ورنکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت وضعیت له نږدې څخه وڅاري، او دې سازمان د سیټلایټ یا سپوږمکیز عکسونو له مخې دا راپور چمتو کړی دی. اوس مهال د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو تر څنګ د دې سازمان له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې دفتر یا یو ان او ډی سي چې په کابل کې فعالیت لري هڅه کوي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو حکومت او نړیواله ټولنه یو دریځ ولري، خو د طالبانو حکومت د هغو ژمنو برعکس چې افغانستان یې له نړیوالې ټولنې سره لري د دې دفتر د څارنې نقش محدود کړي او د دوی کارکوونکو ته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې د نشي موادو او اعتیاد وضعیت له نږدې څخه وڅاري. دا محدودیتونه د دې سبب شوي چې ملګري ملتونه نسي کولای د نشي بوټو د کښت، نشي موادو تولید، قاچاقو او استعمال څارنه وکړي او پایلې له غړو هیوادونو سره شریکې کړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو سره د مبارزې د رفتار د تحقیق مسؤله مرمن انجلامي وایي که څه هم دا سازمان معلومات لري چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کمېدو سره په دې هیواد کې د شیشې تولید د ډېرېدو په حال کې دی، خو دوی نسي کولای چې د ډېرېدو اندازه یې معلومه کړي.
یو شای چې د ودې په حال کې دی هغه ښیښه ده. په وروستیو کلونو کې د ښیښې تولید ډېر سوی چې لویه برخه یې په افغانستان کې تولیدیږي. د کوکنارو د کښت برعکس موږ نسو کولای چې د سټلایټ په وسیله د ښیښې د تولید اندازه وڅارو. هغه څه چې له افغانستان څخه راځي په دې لار کې اوس هم ښیښه د ډېرېدو په حال کې ده.
که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته اجازه نه ده ورکړې چې په افغانستان کې د نشي موادو وضعیت له نږدې څخه وڅاري او په دې برخه کې جدي محدودیت وضع کړی دی، خو بیا هم دا سازمان غواړي چې د بزګرو د اقتصاد او محتاجینو د درملنې په برخه کې د طالبانو د حکومت لپاره نړیوالې مرستې راجلب کړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي په خپل وروستي ملاقات کې له طالبانو سره ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د مرستندوی هیوادونو یو کانفرانس راوغواړي او دې کانفرانس ته د طالبانو د حکومت استازي هم راوبولي.
په راپور کې مو واورېدل چې تحلیلګران وایي ملګرو ملتونو د افغانستان د نشي موادو د وضعیت په اړه کره څارنه نه ده کړې.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم افیر مور چې ځوان بیا ځنه سمي وسره کې سم شیرو کې زه څه مس بدبخ شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاص ولا
ادواد د تاریا کې را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږ پوچ کړو اپونه د مونږ خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزنې له امله یخت نیول او مړه.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیزه خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاقو او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترن ګرانو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځایي چارواکي وایي چې له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. په دې ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې د مرکزونو چارواکي وایي که څه هم دوی په وروستیو دوو کلونو کې په ښارونو کې زرګونه معتادین راټول کړي او د هغوی درملنه یې کړې ده، خو له ایران څخه د افغان کډوالو له راشړلو یو ځل بیا په هرات او نیمروز ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي. اجتماعي فعالان وایي چې په دې ولایتونو کې د معتادینو له لاسه د اجتماعي ستونزو تر څنګ کورنۍ تاوتریخوالی هم ډیر سوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز چارواکو یوه میاشت مخکې رضا دې مرکز ته راوړ. رضا چې څلور بچیان لري ادعا کوي چې په ایران کې معتاد شوی او تر احتیاط وروسته یې خپله کورنۍ خورا لږ لیدلې ده، خو کله چې ایراني پولیسو تر پولې راړولی او نیمروز ته یې راشړلی دی، اوس په دې اړه اندېښمن دی چې ایران ته د افغانانو پر ورتلو د محدودیت له امله به نور خپل اولادونه ونه ویني.
ما متولد ایران هستم، دومین بارم
که زه په ایران کې زیږیدلی یم. دا مې دوهم ځل دی چې افغانستان ته راځم. له ایران څخه راوشړلم، دیارلس کاله کېږي چې معتاد شوی یم. هیله لرم چې یو ځل بیا خپل اولادونه ووینم.
د ایران امنیتي چارواکو په وروستیو اونیو کې ویلي چې سکل غواړي تر 2 میلیونه ډیر هغه افغانان په زور له ایران څخه افغانستان ته وشړي چې قانوني اسناد نه لري. په وروستیو میاشتو کې له ایران څخه نیمروز، هرات او فراه ولایتونو ته ډیر افغان کډوال راشړل شوي دي. په دوی کې هغه معتادین هم شامل دي چې په ایران کې د کار پر مهال معتاد شوي دي. د معتادینو د ساتنې او پالنې مرکزونو ځایي چارواکي وایي چې افغانستان ته معتادین په ډله ییز ډول راشړل کیږي، له همدې امله دوی نشي کولای چې هویت ثابت کړي. د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکز عامر مولوي اغاجان مظهري وایي چې په دې کم کې ډیری بسترې شوي معتادین له ایران څخه راشړل شوي دي.
تقریبا د 950 کس په شاوخوا کې دا اوس په حال است چې دوی تر دغه لاندې دي.
نیمروز ولایت چې دی دا خو د ایران سره هممرزه ولایت دی، نو تقریبا د افغانستان په سطحه باندې به په دې کې خامخا دغه کسان ډیر وي، دا معتادین، ځکه دا کسان اکثره دوی هلته سوي دي، معتاد سوي دي. نو بیا چې دوی جوړ شي، داسې ترتیب جوړ شوی دی چې بیا به دوی انشاءالله العزیز موږ خپلو کورو ته استوو. د دوی لپاره بیا د ترانسپورت تصمیم په نظر کې نیولی دی چې بیا به دوی هغه هر ولایت چې و هغه خپل ولایت وته ځي.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې په ډله ییز ډول د افغان کډوالو په تیر بیا معتادینو راشړلو اجتماعي فعالان په دې ولایتونو کې د ټولنیزو ستونزو د ډېرېدلو له امله اندېښمن شوي دي. اجتماعي فعالې پروین طوفان ازادي راډیو ته وویل چې د معتادینو په راشړلو سره هغه معتاد ځوانان چې څو میاشتې مخکې نشه پرېښي وه بېرته معتاد شوي دي.
ایران ته د افغان ځوانانو مهاجر کېدل په فراه ولایت کې د معتادینو د ډېرېدلو لامل شوی دی. د معتادینو د درملنې په برخه کې عملي کارونه لږ دي. دا روغتیایي مرکزونه نشي کولای چې د معتادینو د هغه سیل مخه ونیسي چې مخ پر ډېرېدو دی. کورنۍ اندېښنې او کورنۍ تاوتریخوالی هم مخ پر ډېرېدو دی.
د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې ځینې معتادینو د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان پروګرام سره د مرکو پر مهال ادعا کړې چې په ایران کې د کارخونو او کارونو خاوندانو هغوی د درنو کارونو لپاره معتاد کړي دي. که څه هم دا ثابته شوې چې ځینې معتادین د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو څرنګه چې دا معتادین کلونه کلونه له خپلو کورنیو څخه لرې پاتې شوي، اوس نه غواړي چې خپلو کورنیو ته ستانه شي.
ځایي چارواکي وایي له ایران څخه د افغان کډوالو له شړلو سره یو ځل بیا په لویدیځو ولایتونو کې معتادین ډیر سوي دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی کلاس دی پودر وہی یا می خور ال جزت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
لا پمڑی کنا و پمور خوس پی خبر نه خم خم مور
چمون گپ لار نا وخت یو نیم لک ڈالر وو گندا سرمایه ما کول وو خرم
دا نشی مواد ول زیان نو څخه د شغورل لپاره د زهر کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترن اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. ظاهر د کابل ولایت اوسیدونکو د چیل چلورو کالو راهیسی چرس کوي او د زیګپ په نوم نشه یې ګولې خوري. دای چې د خوونځي پر محل موتات سوې وای چې د ناوړه انډیوالانو سره ناشتي ولاړې موتات کړم. ظاهر چې د جمهوریت پر محل یې نشه یې مواد خرڅوله او شپږ میاشتې بندي سوې هم دی. زیاتوي چې د نشو له امله مې مور ښیراوې راته کوي او ټولو خپلوانو راته شا کړې ده. دا چې ظاهر لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
لسم پورې مې درس ویلی ده او د شپاړس پنځلس کلنو مو چې ما دا چرسو مکتب به مې ویلې مکتب ته به هم کله نشه تلم او کله نه ځي، همدا بې لارۍ پسې خوشي. اول ځل مې د یو انډیوال سره وویل، چرس مې چې ورسره وویل ما په سترګو تیاره شو. اچھا تیار ہو ذاتی سر میں تاوید ڈوڑی میں کے ڈیرے اخڑ خوب ہم راو سے ذاتی مال راز داخل مزہ اکڑ ذاتی بعد ہم کے ماں شروع کری تھی بیا میں نے دی پریخت روز دورہ سے ہم پنجو چلو سگریتی ہوا پہ جمبوریت کے مسا کی توپ کو چی گولے میں خرچ ہو لیجیے کب آگے بندی شما دس وتا کو داغ سے یہ دے نہ لگ لو دی کہ بھائی دان تشنا کم دیتا جوڑ کر دروازہ بدر پہ سکلپ وہ آتا ہو رہے بم دی کے پروتے بس لان دینا بھائی ڈوڑی در کا بولا نور بدر پہ بند ہو دروازہ ڈیر سخت سے ہو حالتم پاتا لسرز که محکمه اوشو یو کالی که ترا که اغمه یو کال قبول نکه پا دو محکمه که بیا زاتی راتوی لیش پاگ میشتی که تیر مکه داو یو دو میشتی دا مخی را خوش شوی چرا واتم بعد اغیم تو بیا او باستر بس تاکی توب که بم کل یو نیم زر دو زر زر دو لسه هم دو نبم گرتن خواه آقا پا کتای پا دو آتی اخسته پا دو آتی یا پا سل او بیتا بم خرسولی پا یو نیم سل پاکت او دلته زیاتره ځوانانو خوړلی سپینګری او د خپل همزور مو دغو به ډېر خوړلی چې دا عمل مې شروع کړی هر څه مې د یاده وتي مازغې یې داسې کړي لکه وچ غوږونه به م دپول نه به د کور په وینا او نه به د بل چا په وینا او نه به په شرم خبر و چې نیشه به ورو رمټ به چې خمار به زادي به م جنګونه ورسره کول داسې جالبه جنګونه به چې خمار به شیشې به م مات کړې تېتختېدلم پنځه ورځې به م سرچپه تړلی وم چې خوشې به کړم بیا به م شیشې مات کړې تې او به تښتېدم د کور د بخار مې د کتغ ډک وړې خرڅ کړی مې دلته م په درې سبه کباړي خرڅ کړ لاړم ځان ته مې نیشه پې واخېست چې نیشه کوي مړي ژندي ته هم نه شي څوک چې په لارې بیا د سره هېڅ ګرځي نه وای زه لا خوا ته پوډري شې نیشه شي تر موږ سره مه ګرځه خپله کور والا هم نه پرېږدي چې دوی سره مه ګرځي چې نیشې کوي او څوک چې بې لارې دا ټول خو هر یو سره سلام علیک لري ګوردې دا اوس د ګوردو تکلیف هم زه لرم مور پلار مې ډېره باندې کوشش کوي او نور خو ټول د مانه واړه دي مشر ځي خالی هم دا مور پلار دی چې را اداره کړی یم که نه نور کور کې هیڅوک هم شته چې ما ته نصیحت وکړي نه ماماګان نه کاکاګان هیڅوک هم ما سره کار نه لري خو خالی مې مور پلار ډېر ازار کړي دي دغه په هغه کې ژړا او جګرخونی راځي که نه نور هېڅ کومه خبر نه شته مور خیرا راته کوي بس چې هر څه شی کومه خیرا راته کوي بس بد راغلی یم خبر یې نه یم خدای دې الله کا خدای دې تباہ کا خدای دې ژوند زندگی خبرې مان در کی خو په خپل اولاد هم څو کړي ګل کوم چې کړي بس دا غل پاز خو بس چې بدعمل سره ګرځي او بدعمل به کله خو سره ګرځي خو د پلار منو منل د پلار خیر او زار مخسته د عمل چې د مور د پلار نم لري خدای نم لري
د ظاهر په نوم دی او موتات په خاطره کې مو وریدل چې د نشول عمل مور ورته خیراوي کوي او ټول خپلوان ورته شا کړي ده.
آیا پوهیدل است؟
آیا پوهیدل است پر خپل سر د دایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
دازیپم د خپل یو عصبی دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو دازیپم د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړ شوی ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکی لري، همدارنګه جوهر خپګان لري. دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي طبابت کې ته فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره او تبرکل کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار استعمالي چې د اتو هفتو نه که دا ډېر زیات استعمال شي
نو دا به موتت کیږي. نو کله چې دا به موتت شي نو قسم دستی پریدي نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه دی هغه سره درد پړسوب نارامي داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پرینیدي نو دا بابا ډیازپام یا بنزو ډیازپام د کورنۍ دغه دواګن شي دې سره موتت وي. په دې کې اوږدمهال وخت پورته کې کنفیوژن منځ راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځ راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیهي ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سم منځ راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. که چېرته د زړه حرکات کم شي هم نقص، او که چېرته ډېر زیات شي هم نقص، مریض ته سردردي پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو، نو هغې کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ راځي یا قبضیت منځ راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکتو پاچۍ یا کینګ دا ټول همدغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل هغه نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دندې چې دی د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سست پوسي، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو نو تمه زیړې منځ راځي چې میډیکل جنډس ته ویل کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور وی ساعته د سهار له شپږ وڅخه بیا د ماښام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 1925 مترو، او د ماښام له شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې لس کلن سراج یو بې وزله ماشوم دی. دی یو مور او دوی کوچنی خوندې لري. څرنګه چې سراج د کور مشر دی نو د کور نفقه برابرول هم د ده پر غاړه ده. سراج یوه ورځ د کار لپاره له کوره وځي، بس هغه دی چې له همدې ورځې څخه یې ژوند نیکمرغه کیږي. تاسې د سراج ژوند ولې او څنګه نیکمرغه کیږي دا به په ډرامه کې واورو.
کاکا سلام علیکم.
وعلیکم سلام. والکه خیریت و څنګه راغلی؟
په کار پسې ګرځم. دا کور څوک جوړوي؟
دا کور زه جوړوم. خیریت خوده څنګه د پښتنه وکړه؟
مطلب پیدا و چې زه هم غواړم کار وکم.
څنګه کار؟ ته کله کار کولی شي؟
ا دادا ته مې لاسونه وګوره، هره ورځ په دې شاخوا سیمه کې کار کوم.
پف، دا لاسونه خو د رښتیا هم سوان غو نږدې شوي دي. په دا کوچني ځان به ته څنګه کار وکې؟ ته غو لوی کارګرو ته وګوره، خولی ور باندې را ماتې دي او له ستړیا ستمیږي.
خیر دی کاکا، که دوهم منزل ته خفته نشم پورته کولی، لوښی خو مینځلی شم، خوختو ته خوبه ورکولی شم، کارګرو ته خوبه راوړلی شم، دا ټول کارونه کولی شم.
ګوره بچیا، دا عمر ستا د کار وخت نه دی. ته باید مکتب ته ولاړ شي او درس ووایې.
مکتب خو مې ډېر خوښ دی، خو مجبور یم چې کار وکړم. که زه اوس درس ووایم زما مور او دوه وړې خویندې به څه وخوري؟
ولې پلار دې چیرې دی؟
پلار مې کور ته نه راځي. زه مې د مور مشر زوی یم، د کور ډوډۍ زما پر غاړه ده.
یاره بچیا، سخت دې خفه کړم. دا یو 100 روپۍ واخله او کور ته دې سودا یوسه. هم واخله.
کاکا زه خیرات ته نه یم راغلی، زه چهره ورځ له کوره راوځم. مور مې راته وایي چې بچیا کار وکړه، پام کوه چې خیرات ته نه غواړې. د خیرات ډوډۍ مې تر ستوني نه تېرېږي.
عجیبه غیرتي ماشوم دی. که مې دا 1500 افغانۍ هر چاته ورکړې وای په حمله یې اخیستې. خدای ورته ګوري هم نه.
کاکا پر ما نه وخته کیږي، که کار نه راکوي چې بل ځای په کار پسې ولاړ شم.
کور مو چیرې دی؟
د هغې جي کور څنګ ته یو کنډواله ده، یوازې یوه د خټو کوټه لري، هلته اوسېږو.
درځه بچیه چې په موټر کې د کور ته ورسوم.
نه کاکا، زه تش لاس کور ته نه ځم، باید د ماښام ډوډۍ برابره کړم.
راځه بچیه مه وارخطا کیږه، بیرته دې راولم. یوازې غواړم چې کور مو ووینم.
سبا دا کاکا راځه چې ولاړ شو. کاکا زموږ کور دغه دی.
ها دا ستاسو کور دی. ته ودرېږه چې دا موټر ګوښه ودروم، ته د مور را خبره کړه.
سبا دا کاکا ته ودرېږه چې دروازه وټکوم.
دادی درغلم
بچی دا کور مو په کرایه نیولی دی؟
نه کرایه نه ورکوو، یا چا مفره کړی دی.
څوکې مورې زه یې بسراج.
سویه نن ولې دومره وختي راغلې؟ کار ته ولاړم. له هغې خوا یو کاکا په موټر کې راوستلم، ویل غواړم چې ستاسو کور وګورم. دا سړی څوک دی؟ او نه یې وویل چې زموږ کور څه کوي؟
نه پوهېږم، کېدای شي د پلار انډیوال مې وي.
چیرې دی؟ دادی دلته ولاړ دی. سلام علیکم وروره.
وعلیکم سلام. خورې ستړی مشې؟
خیوسې ته هم ستړی مشې.
خورې دا ماشوم په کار پسې راغلی و، ویل پلار مې کور ته نه راځي، غوښتل مې چې ستاسې د کور حال واخلم او پوه شم چې دا وړوکی ماشوم ولې کار کوي.
هی وروره، بس خدای دې زموږ له حاله ساته. میړه مې پوډري دی، پخوا به کله کله کور ته راته. دا څو میاشتې بیخي شاره ګرځولې ده، بیخي د مرګ او ژوند درک نشته. زه په دې ځوانه ځواني څنګه په کار پسې ولاړه شم؟ مجبور یمه چې دا وړوکی ماشوم په کار پسې ولېږم.
ولې خپلوان خو سرګنۍ او پلارګنۍ مرسته نه درسره کوي؟
ای وروره څه ووایم، دوی ورونه مې یو دوه میاشتې ډوډۍ راکړه. تر هغه وروسته ورونو ته ورغلم. کله چې د مور او پلار په کور کې نه یي، وړې درګانې کله د چا مراعت کوي؟ څو ورځې وروسته ورونو هم ډوډۍ نه راکوله. اوس له خپلو وړو ماشومانو سره په دې کنډواله کې اوسېږم.
ولې څوک مرسته نه درسره کوي؟
نه وروره، نن دې خدای یو لاس بل لاس ته نه اړ باسي. پرون د دې کنډولې خاوند هم راته وویل چې یا به کرایه راکوې او یا به کډه باروې. اوس حیرانه یمه چې چېرته ولاړه شم.
که زه مرسته درسره وکړم منې؟
څنګه مرسته حاجي صاحب؟
دلته نږدې یو دوه اتاقه کور لرم، هغه به درکړم، پکې واړوئ.
نو موږ خو کرایه نه لرو حاجي صاحب.
کرایه نه درڅخه غواړم تر څو چې د میړه را پیدا کېږي او جوړېږي. زما په کور کې همداسې مفت اوسېږئ.
کور دې ودان حاجي صاحب، خدای دې خیر درکړي.
او بل دا چې تر دې وروسته به دا ماشوم هم کار نه کوي او مکتب ته به ځي. ستاسې د کور ټول خرڅ زما پر غاړه دی
حاجي صاحب. الله دې جنتونه درکړي، خدای دې په اولادونو ارمان وکاږه، پر مال دې برکت شه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره لا ازادي راډیو سره پاتاسي او له نورو ګټورو خبرونو څخه خوند واخلي.
د زهرو کاروان
پسی پاگل کرم جانانا، پاگل کرم جانانا.